ته ویل چې دغه نندارتون درې ورځې دوام کوي.
په افغانستان کې د پلاستیکو صنعت د لومړي ځل لپاره چې دا یو نړیوال نندارتون دی په کابل کې جوړیږي.
دی وایي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د پلاستیکو د صنعت نړیوال درې ورځې نندارتون جوړیږي. د افغانستان او ایران په دې ګډ نندارتون کې د دواړو هیوادونو د شرکتونو پلاستیکي تولیدات نندارې ته ایښودل کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د پلاستیکي اجناسو د تولید شپږ فابریکې فعالیت کوي. په پام کې دا چې پراتلونکو ونه کې د بلخ په ختیځ کې د امیر علي شیرنوایی په صنعتي پارک کې د غالي وبدلو یو مرکز رسمن پرانیستل شي. د بلخ د سوداګری او صنایعو رئیس شیر احمد صفاحي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه صنعتي مرکز کې د څه باندې 300 خزو لپاره د کار زمينه برابرېږي. خاغلی صفاحي ویل په بلخ کې د غالي وبدلو کارګاه د خصوصي سکتور او آبادی دفتر د ارګان په مالی ملاتړ پرانیستل کیږي. په دغه مرکز کې به غالي هم وبدل کیږي او هم به منزل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې دي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیم منی بوجۍ 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 4400 او یو لیټر ډیزل تیل په 3400 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 85 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 1.50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 1 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
دا ازادي رادیو ده. آیا امریکا به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د باراک اوباما لار تعقیب کړي که به د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ؟ ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناټو تړون انتقاد کړی وو او په وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان له هغه کلاب سره تشبیه کړی و چې خلک د وخت تیرولو او بانډار لپاره پکښې راټولیږي. خو باراک اوباما ویلي د شدید زیان د مخنیوي او ګډې بریا لپاره باید مسؤلیتونه وویشل سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
په تیرو اتو کلونو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بهرنۍ پالیسي پر دې نظریه ولاړه وه که په نړۍ کې امریکا ته ضروری وه نو په لږو مواردو کې باید په یوازې سر اقدام وکړي. باراک اوباما ویلي وه دغه څو اړخیز سیاست د نظم سبب کیږي او مسؤلیتونه یې له نورو ادارو او هیوادونو سره شریک کړي وه. خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوباما او تر هغه مخکې د ځینو نورو رهبرانو پر ځینو نړیوالو شراکتونو انتقاد کړی دی. دې مسالې دا نظریه غښتلې کړې چې د جمهوریت غوښتونکو هغه اجنډا چې تر هر څه مخکې امریکا ورته لومړیتوب لري شایي دا معنا ورکړي چې امریکا غواړي په یوازې سر اقدام وکړي او تر ډیره پر نورو سازمانونو او هیوادونو تکیه کمه کړي. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ او په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د اسرایلو د آبادیو جوړونه وغندله، ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل: ملګری ملتونه چې صلاحیت لرونکي اداره ده اوس د هغو کسانو په کلب بدله سوې چې سره راټول سي، خبرې وکړي او ښه وخت پکښې تیر کړي. هم اسرائیل او هم ټرمپ له امریکا غوښتنه کړې وه چې د هغه پریکړه لیک د رد لپاره خپل د ویټو له صلاحیت څخه استفاده وکړي. خو د دې پر ځای د باراک اوباما ادارې هغه پریکړه لیک ته ممتنی یا سپینه رایه ورکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ټرمپ ځینو دریځونو د جمهوریت غوښتونکو انتقادونه هم پارولی دي، په ځانګړې توګه چې ده د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کمپاینونو کې پر ناټو تړون انتقاد وکړ. د ویل چې امریکا ته په کار نه ده د خپلو هغو شریکانو دفاع وکړي چې د امریکا او اروپا په دې پوځي تړون کې په مالي لحاظ خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. ډونالډ ټرمپ درې اونۍ وروسته رسمن خپل کار پیل کړي او دا معلومه نه ده چې دوی به څومره هغه ژمنې چې د کمپاینونو پر مهال یې کړي دي عملي کړي. د که څه هم پر ملګرو ملتونو او ناټو تړون انتقاد کړی وو، دا ژمنه هم کړې ده چې د داعش ډلې پر ضد به له خپلو شریکانو سره پوځي عملیات په شدیده توګه تعقیب کړي. دغه عملیات د ګډو ځواکونو او ائتلاف لخوا پر مخ روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 میلادي کال کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په باب په وینا کې هغه کسان تنبیه کړل چې پر دې انتقاد کړی و چې ولې هڅه کوي له نورو هیوادونو سره مسؤلیتونه شریک کړي. په دغو انتقاد کوونکو کې هغه کسان هم شامل و چې د ملګرو ملتونو غوندې ادارو له لارې کار کولو ته یې د کمزوري د نشې په سترګه کتلی دي. اوباما وویل موږ ځکه باید له نورو سره ګډ کار وکړي چې په خاصو شرایطو کې ګډ اقدام ډیر احتمال لري چې بریالی او پایدار وي او ممکن په لږو مواردو کې د غټو تیروتنو سبب سي.
د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلی چې اونیس پروګرامونه بشري حقونه او مخکښ شذي واورو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادګر ډو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادګر ډو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب شرغلست.
مننه، خیروس
سیرات صاحب. لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون درامسته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو محترم ادارې ته د افغانستان ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بین المللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1993 پر 4 په 20 دسمبر 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې که هغه د وزارت په چوکاټ کې، که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې، باید التجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوالې حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامې چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول. اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کومک افغانستان ته، او په افغانستان کې څلور مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي او قضایي. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې هغه سي. پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته، د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد سو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین سو، او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي دغه د اصول او دغه مقرره او دغه کارکردګي دغه صلاحیتونه الته مشخص کړی دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پوش پاړسم د جوزا یو اتلسم کال یا وتایم کال کې دا ایجاد سو، او د ملي پښتوغانه زمګه 50 ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله، او په 1302 کال کې دا قانون اساسي توشیح سو د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري. په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په پر لرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډیره مننه سیرت صاحب. په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون تر منځ کې دوه ورسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسون څومره کارونه کړي ک په لنډ ډول اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسون ایجاد شو طبعا اول خو مشکلات دی دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و چاورېدلی نه وه، خو الحمدلله کمیسون وکړی سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، پل حضور هلته ورساوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر خلکو ته هلته ورو پیژندل سو، خلکو ته معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشري په افغانستان کې سوی. په دې اساس پر لریو پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس د دې اصول د دې راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم دی د افغانستان د بشري د حقوقو خپلواک کمیسون دنده وظایف مکلفیت و د فرد نر ښځه ملا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه، دا یو غټه لاسته راوړنه ده. په دې سلسله کې
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقونو په ایجاد په مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد دیر زرو پنځه سو پنځه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دی په ټول صحوی ولایتی هغه کې چې دغ بالفعل نقض د حقوق بشری سوی دی دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و دیر زرو اته سوه او نهوی شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره اووه سوه اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبي ازادي وله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دوغمره خلکو د رهایی اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلی نه ول دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړی سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کړ. پنځوس مونږ شخصي زندانونه چې هغه د زورواکو د مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلکو په لاس کې شخصي زندانونه یې ول، څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت د هغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغلته زندانوله د دې په محوه په تخریب کې تاسې همکاري وکړئ، چې الحمدلله وزارت امور داخله او یا د کورنیو چارو وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د پنځوس شخصي زندانونه وترلسوله او و یا تحقیقي گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي، او په تعداد دوه نوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې، یعنی د و پنځوسم کال نه را په دېخوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوی دی، دغه گزارش تهیه سوی دی، رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت. متاسفانه زموږ د رئیس جمهور د هغه وخت بنا په مصلحت باندې هغه گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی خزینا پر سر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلې دي
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق نه ډیر محسوسیږي ډیر زیات تغیر غلې دي نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې ځننه چارواکي دي زورواکي دي هغه په دې پویږي چې دلته یو ارګانسته چې هغه پښتنه کوي دی غوی سره صلاحیت قانونی دی بل افغانستان کې خلک پوسوی دی کچیر ته په داخل دی دولت کې یو زورواکی دی دوی غژ ناوري په ځننه په هر اداره کې زینوم ناخلم چې دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک دی چا غږ ونوري د زمونږ دی عامه پوهاویو او په دې کې زمونږ سره محترمه دی رسنۍ کورنۍ زیات مرسته چې کړی دی رسنۍ کړی چې د خلکو غوګوته د زمونږ دی غوی په رابطه مکلفیت او دی غوی رابطه زمونږ سره ټینګه کړی دی دا یو مثبت رول دی یغوی کچیر ته ادارې تلاړ سی اداره کې ورته کار اجرا نه کی نو هغه په دې پکې دغلته یو مستقل اداره سته چې زما غږ اوري هغه زمونږ ادارې ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرح کوي چې کله مونږ ولایتي سفرونه پیلوو د ده مشکل همالته د ده په حضور کې راغواړو یې محترم ادارې سره مخامخ دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخ وو مشکل قانونی ورته حل کوو دا چې ولې ښه والی په دې ملک کې نه درغلی په دې څوارلسو کالو کې تاسو خو ښه پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده دویم اداري فساد دریم مکافات و مجازات نسته ده څلورم یې روابط په ضوابطو باندې قایم دی په دې ملک کې چې هغه تصور چې موږ درلوده هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به ښه والی راځي بدبختانه ناښوالی سته ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه ښوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د دې حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته ولې بیا هم ناخوالی کیږي لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله دا بدبختیانې دي د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلک وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه سعادت او امن راسي هغه موارد لرې کول ان شاء الله العزیز مونږ کوی چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید اوسېږو
ډېره مننه کور دی ودان
خواهد شد و چه یا کیا کیا یار انتخاب میکنه
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان که مداخله تونی شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود
ازادی په چپو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واورئ مخکخی خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو زه داود تپان یم او نن ورځ مو په پکتیا کې یو مبارزه وکیله چې په خوا د پکتیا ولایتي شورا وکیله و اوس د خزو د حقونو مدافع ده په سر کې به دې ته خراغلاست وایو او معرفي به واورو
بسم الله الرحمن الرحیم مننه ډیره زیاته زما نوم زرغونه همت د پکتیا ولایت اوسیدونکو په وخت سره کوم تاسو هغه خپل ژوند ته وګورو په ژوند کې منفي اړخونه هم لرو مثبت اړخونه هم لرو ستونزې هم لرو او خوشحالۍ هم لرو خو زه باید په ډیر افتخار سره وایم چې زه یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی یم چې خوشبختانه زمونږ کورنۍ ډیره تعلیم یافته او روشن فکره کورنۍ ده. اول قدم کې د خپل پلار او د مور سره څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته یو داسې سالمه روزنه راکړله تر څو وکولی شي چې آینده کې همدې روزنه چې موږ لیدلې دی همدې روزنه موږ خپلې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځو. دویم قدم کې زه د خپل خاوند څخه ډیره مننه کوم چې ما سره تل په خپل پروګرامونو کې امرسته کړې ده او زما حمایت کوي او تر دغه حالت پورې چې زه رسیدلی یم د خپل خوند په مټ ځکه کچیر یو ښځه د خپل کور نه اجازه ونه لري هغه نشي کولی چې د بل خور حقوق دفاع وکړي. زه باید ووایم چې ما پخوا خپل هغه د فعالیتونه چې ترسره کړي دي او ډیر یو ښه نیک احساس چې زه لرم بالخصوص د خپلو خویندو په مقابل کې لرم. زه وایم چې پکتیا ولایت یو داسې ولایت دی چې واقعا دلته ستونزې ډېرې شتون لري خو بیا هم سره له دې که موږ تاسې وګورو تقریبا د شپاړسو کالو را په دېخوا شکر چې په پکتیا ولایت کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي دي. مثبت بدلون دا دی چې پخوا د دېنه مکتبو ته نجونې نه پرېښودل کېدلې خزینه استادان موږ نه لرل په صحت برخه کې موږ ستونزې لرلې سیاسي ګډون کې د ښځو ونډه ډېره کمه وه. خوشبختانه زه باید ووایم کله چې موږ پکتیا ولایت کې د ښځو د حقوقو په نوم راووتلو زه په دې موافق شوم چې دوی د دورې موږ لاره پیدا کړه ولایتي شورا ته امداد زموږ د پکتیا ولایت نارینه او خزینه موږ ته رای راکړله چې زه د دې څخه ډېره زیاته مننه کوم.
کله چې په ولایتي شورا کې وي د پکتیاوالو کومې ستونزې دي ولیدې د پکتیا د مېرمنو په وړاندې خنډونه ستونزې څه وي؟
ستونزې خو ما مخکې هم ویلې د صحت ستونزې ډېرې زیاتې وي د تعلیم ستونزې زیاتې او د دوی د حقوقو تر پښو لاندې کول ستونزې ډېرې. مثلا په لرو پرتو سیمو کې خصوصا په ولسوالۍ کې زمونږ اکثریت تخویندې د تعلیم څخه بې برخې وي دوی ته اجازه نه ورکوله چې دوی باید تعلیم ترسره کړي. خوشبختانه چې کله موږ ولایتي شورا ته لاره پیدا کړه موږ قومي شوراګانو سره مشرانو سره دولتي چارواکو سره لیدنې کتنې کولې بالاخره ولس مو دې ته واڅوله چې باید خپلو خویندو ته اجازه ورکړي. موږ به تل دا مشورې ورکولې که چیرې یو کور کې یو زنانه مریضه شي نو هغه فامیل نه غواړي چې دا باید ډاکټر ته ولاړه شي نارینه ډاکټر ته خو کوشش کوي چې باید ښځه پیدا کړي. موږ به دا مثال ورکولو که چیرې یو مثال موږ په خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړو موږ به زنانه ډاکټرې له کومه نه کړو. په دې برخه صحت په برخه کې موږ زیاتې ستونزې لرلې دولت مو دې ته واڅوله چې باید لرو پرتو سیمو کې کلینیکونه جوړ کړي همدارنګه میډوایف مو هغه ولس مو دې ته تشویق کړو چې باید خپلو خویندو میډوایف ته ورکړي تر څو میډوایف وروزل شي او کلینیکونو کې دنده ترسره کړي. خوشبختانه چې صحت په برخه کې د مور او د مړینې کچې راټیټه شوې ده پکتیا ولایت کې دا یو ښه زری د پکتیا والو دپاره. پخوا یوه جلی نه حاضرېدله چې په شفخانې کې کار وکړي او په کلینیک کې کار وکړي. خوشبختانه چې اوس موږ زیاتې میډوایف لرو چې هغه له علاوه په دې چې ګردیز کې کار کوي په ولسوالۍ کې کار کوي او د تعلیم په برخه کې هم د موږ د ولایتي شورا په همکارۍ بالخصوص د ما خپله په دې کې ډېرې زیاتې هلې کړي دي چې باید نجونې مکتبو ته ولاړې شي او هغه خزینه استادان چې په مرکز کې وو یا دوی پخوا خپل زده کړې خلاصې کړې وې په کورونا سوي دوی مو تشویق کړل چې باید ثاني ډګر ته راشي تر څو مزدار د خدمت وګرځي پکتیا ولایت ته.
ته ولې په تیره دوره کې سی کامیاب نه سوي یا کامیاب سوي ته خپل را نغلې ولایتي شورا؟
ولایتي شورا ته خو زه الحمدلله اوله دوره چې کله ودرې دلم کاندید شولم کامیاب شولم د الله تعالی ډیر رحم په ما باندې او دی ولس هم کړی و. دویمې دورې ته هم زه کاندید شولم او دی ولس په تقاضا باندې بیا هم کامیاب شوم. د دریمې دورې ته مو ونه وختل چې زه کاندید شم. دلیل دا و چې ما ویل که چیرې زه دریمې دورې ته هم کاندید شم ولس به داسې فکر کوي چې ما به دا شاید چوکۍ هغه هدف لري یا غواړي چې مثال تل وکالت وکړي. خاص د دې وجې نه ما ویل ما دا چانس به زه بلې خور ته ورکړم. کاندیده نه شولم او زه په سره له دې چې کاندیده نه شوم بیا هم ما خپل فعالیتونه او د ښځو د حمایت فعالیتونه مې ترسره کول مدني فعالیتونه مې ترسره کول خو زه کاندیده په دې نه شم. ما ویل ما پرېږده دا چانس بلې خور ته ورکړو.
اوس په کوم کارونو مصروف یې په عموم کې خپل کارونه راتوي؟
اوس هم هغه مدني فعالیتونه زه ترسره کوم، غیر له دې نه چې زه په دولتي موقف کې قرار لرم. زه خپل ولس نه ډیر خوښ یم. ما سره تل همکاري کړې، هغه که رسنۍ کې دي، هغه که قومي مشران دي، هغه که علما دي. ما همیشه د دوی سره دوی نظرونه مې اخیستي دي او دوی نه ما همکاري غوښتې ترڅو موږ ښه فعالیتونه ترسره کړو. اوس هم زه د ښځو د حقوقو حمایت کوم. همدارنګه ولسوالۍ ته اوس هم هغه شوراګانې چې ما پخوا ایجاد کړې د هغو څخه لیدنه کتنه کوو او د هغو ستونزې راوړو دولتي چارواکو سره یې شریکوو تر څو زموږ هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزې لري د هغوی د ستونزو رسیدګي، یعنی ارتباطي پل هم د دوی تر منځ، او موږ کوشش کوو چې پکتیا ولایت ته کار ترسره کړو. هغه تجاران چې پکتیا ولایت کې دي دوی تشویقوم تر څو دوی مکاتبو کې خپل مرستې ترسره کړي، هغه که په کتابو برخه کې وي، هغه که مثال د فرنیچر وي یا چوکۍ میزونه اخلي، یا ادارات د پاره دوی کوم برنامه لري دوی تشویقوو تر څو زموږ هغه وناس طبقه، بل خصوص وناس طبقې ته باید خاصه پاملرنه وکړي، او دوی سه په مختلفو حرفوي کورسو کې کومک وکړي تر څو دوی د ظرفیت سطح لوړه شي.
ډېره مننه. د خپل ژوند یوه جالبه خاطره هم راته ووایي د وکالت د دورې.
ښه خاطره زما دا ده چې زه دوی دورې چې کاندید شوم، دوی دورې د ولس پورې راغلم. یو پکتیاوال به هم ماته د دې لاسونه نسي چې تا خیانت وکړلو یا د رشوت واخیستلو یا د خدای نخصه داسې کار وکړلو چې چاته شخصیت توهین شوی وي. زما دپاره دا ډېره د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی چې دوی دورې کاندید او په د ولس په ورونو او د خویندو پورې راغلم. دا ډېره ما دپاره خوشحالۍ او د ښه خاطره زم ده.
د پکتیا د مېرمنو لپاره د پیغام څه ده؟ هغه مېرمنې چې په اطراب کې دي او په مرکز کې یا د افغانستان مېرمنې ستا غږ اوري، ستا پیغام څه؟
ټول میاندو ته، هغه که په هر ځای کې دي، که په ولایت کې دي، که په مرکز کې دي، زما پیغام دا دی چې زیات خاصه پاملرنه باید خپل اولادو تربیه ته وکړي او خپل نجونې او هلکان تعلیم ته ډېره پاملرنه وکړي، دوی صحت ته پاملرنه وکړي، او باید دا تبعیض ونه کړي چې دا نارینه دی، دا خزینه دی. موږ ګورو په ټولنه کې چې زیات دا تبعیض کېږي چې نارینه باندې زیات درس وایي او نجونو باندې تعلیم سطح ډېره ټیټه وي. زما پیغام دا دی چې باید د تعلیم سطح که په نارینه وي او که په ښځو باندې، باید دوی تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي.
ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په دپښه ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
کې. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.